په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او نیوز پروګرام تړون دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د تراګرۍ سي جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي په شام کې د دښمنیو ختمولو لپاره مذاکرات مشکله دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادا کړی چې ترهګری ختمېدو ته نستې ده، خو وسلوال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوی. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د برید وروسته پرندې سیمې دوره وکړه او خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو ملای تر ډیره ماته کړې ده. هغه زیاته کړه،
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے، نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے،
پدا سی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نہ مونگ خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونگ با دا منطقی انجام تا رسو.
بلخاپرین مردان ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ هم دورا کړی و. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې د کوټې مردان په خوتا پکتو سره پاکستان تر اګریسي جګړه کې پاتې راغله دي. د جمعې په سحر د مردان په کچرو د وسلوالو په برید کې ډېر لس کسان وشل شو. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مشال ریډیو ته ویل نن سحر د بس ته کندهار څخه کابل ته روانو چې د پیښې ښکار شو.
میوان بس ترانسپورت او ټیلر تر مابین تقریبا د شلو پنځه ویشت شاوخوا کې زخمیان لرو دې ورشې څخه چې تاسو کې ویسې سلې دي د شپږ دېرش تنو په شاوخوا کې شهیدان دي.
په مې میاشت کې هم په غزنی ولایت کې په یوې ټرافیکي پیښه کې 250 کسان مړه شوي وو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله د تعلیم د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې کې په دینی عالمانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. اجرائیه رئیس وویل د هر خونځي تړل د تیارو د دروازې د پرانستلو په معنی ده او ټول افغانان باید په دې برخه کې ځان مسؤول وګڼي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو رئیس نصر علي کاته د نامعلومه کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک مشال ویډیو ته ویل چې نصر علي تیر ورځ د نامعلومه کسانو لخوا لومړی وتښتول شو، وروسته د دویمې اینومینې په سیمه کې وژل شوی دی. خپلواک وایي د کاته موټر نن سهار د پولیسو له لوري د زابل په مرکز کلات ښار کې د یو کس سره یو ځای نیول شوی او په اړه څېړنې روانې دي. د پکتیا چارواکی وای د جاني خيلو د ولسوالۍ څخه بي ځای شو کورنيو ته د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تیر شپه مشال ریډیو ته ویل سرکاري پلاوی په چمکنیو ولسوالو کې دی چې د بي ځای شو کورنيو د کیک شمیر معلوم کړي. اتل زیاته کړه چې یو اندازه خوراکي مواد بي ځای شو کورنو ته استول شوی او ډیر سر به پی ویشل شي. د پکتیا د والی ویان ویل چې د جاني خيلو د ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات دوام لري. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف، عوامی تحریک، عوامی مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پینډه کې لاریونونه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل احتساب مارچ د لاهور شاهدری سیمینا تر پنجابي سملې پورې وکړ او له سپریم کورټ یې غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو ته د نه پرېښودو په خاطر د وزیر اعظم نواز شریف نوم په کنټرول اگزیکټ لیست کې شامل کړي. د پاکستان عوامی تحریک مشر ډاکټر قادری بیا د مری روډ سیمې په رحمان آباد کې لاریون ته وویل چې د 2014 ماډل ټاون د پیښې مجرمانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او دوی به د غوښتنو پوره کولو پورې نور احتجاجونه هم کوي. هلته عوامی مسلم لیگ هم د حکومت ضد عوامی تحریک په لاریون کې شامل شو. د حکومت په کارکردګۍ یې نیوکې وکړې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د دشمنیو ختمولو په مخه کومې معاهدې ته د رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. ولسمشر اوباما نن د چین په ښار هانګ شو کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو واشنگټن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جی شل هیوادونو د سرمشري سي په سنډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف دایې معاهدې په سر د 1300 رئیسې خبرې کوي چې تر مخه یې په شام کې اسلامي دولت وسله والی ډلې او نورو وسله والو سي جګړه کې د روس او امریکا همکاري زیاته شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو دا خبرې په چین کې د جیشل هیوادونو د سرمشري سي پښپا وکړې. د روس او ترکیې ترمنځ اړیکې لا غرستو خراب شوې چې تیر کال په نومبر میاشت کې ترکیې د روس یو جنگي الوتکه وشتله او پکې یو پایلټ هم وشل شو. د چین په هانګ شو کې د دوړخیزه ملاقات وروسته ولسمشر پوتین وویل په ټولو برخو کې بشپړ توګه د بیا همکاري شروع کولو لپاره اوس هم د لا نورو ډیرو کارونو ضرورت دی. د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے له سلو څخه زیات وسله وال وچل شوي او یا زخمي شوي دي. د 13 کالونو کې د پی کے کے او انکارا ترمنس په نښتو کې په یو رسته مرګ ژوبلې د شمیره تر ټولو لوی ده. د بیان لاغرسته مخې ته راغلی دی چې په وان او حکاري صوبو کې د کردستان کارګرانو ګوند پر ضد په دوه جلا جلا عملیاتو کې د ترکی یو لس سرتیري وشل شو او اتیش زخمیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د مردان پر کچره او د جمعې ورځې د ځانمرګي برید د وجل شو کو وکیلانو د فاتحې لپاره د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو پرون دغه خار ته ورغلي ول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ په خپلو خبرو کې واره بیا وویل د پاکستان استخباراتي ادارې د تروستي بریدونو د مخنیوي په کار کې ناکام شوې دي.
ډیر څنګه ډیر انټيليجنس ادارې دي نو موږ دا واضح خبره دا کوو چې دا د دوی ناکامي ده که هر څه د ذمہواری دوی دي.
په دې ورسته کې د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هم د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ بهیر پیل شوی. دوی په نه حال کې پریشان دي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو کې د ژوند کولو بنیادی اسانتیاوي نه لري.
دلته مو دا څنګه یو حل ته وطن کې موږ د غسر ور باندې حل ته هم دوام نه ستلای نو څه چلو.
او په تړون ونیز خبرونه کې نن د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع او پکې د میشتو قومونو په اړه معلومات اوري.
خاص چې ګمبین منډل او مسبزي دواړه اوسېږي یا نورې کبیرې لکه خاټه کم دلته راغلل.
هله داله مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان د کورونا او چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي کې سهم د تر هغه راځي جګړه کې کامیابی تر لاسه کړي خو دغه مبارزه لا هم بشپړ شوې نه ده. نو موړي د خبره پرون په مردان کې وکړه چې د جمعې ورځ په ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو د فاتحې لپاره غلطه ورغلو. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف او همداراز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران هم مردان ته ورغلي ول. بلخوا وکیلان وایي تر وستي بریدونه یې ویرول نه شي او دا چې دوی له یو بل سره کلک ولاړ دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مردان ته راغلو او د مردان وکیلانو ته وینا کی نوموړي هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ ختمېدو ته نږدې دی خو ترهګر لا په مکمله توګه ختم شوی نه دی.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے.
پداسی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نمون خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. دا ٹوپکو او توپونو جگڑا ترگرو بیللی دا لیکن ترگر مکمل ختم شوی ندی او دیر پکی تختی دلی او دا پولی بلی غاڑی تا اغوختلی دی او دا پولی خواکی خپل شبکی قائم کری دی. نو دے غلط پهمای کی دی سوک نه پریوزی چې دا جنگ ختم شو او مونږ به دا منطقي انجام ته رسو.
یی غلط فهمی میں کوئی نہ رہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے.
یو مشر وکیل دولت خان مومن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د وسلوالو د دې بریدونو نه نېریږي. خو پکار ده د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په لومړی ورځ مردان ته د هوی د دلاسې لپاره راغلی وي.
منګه د یې د وجې دکان بند کړی دی، منګه د یې د وجې کچاري بند کړی دی، منګه نه جی، منګ صرف دا خیو چې منګه اتفاق دی، اتحاد دی، زما دا کم اس کم دا ګیل شته د خپل پرایم منسٹر صاحب نه، څنګه چې په ای پی ایس باندې حمله شو چې په پیښور کې موجود وي، زما دا ظلم غختل کم اس کم چې تم ته په مردان کې ناس وي.
او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان په مردان کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په وکیلانو دا بریټ په سختو ټکو کې وغندلو.
کوم خلک چې د دې پلانینګ کوي او دې درخواست کوم چې تاسو له بیا کسان راولې کې وګورئ چې دا چا سره مدا وکړو، د ای په کورونو کې نن سال دی، خو به ګناو نن د الیاس وکیل په کور کې درې واړه ماشومان پاتې شو، نه مارکیټونه شته او نه بنگلې شته او نه په بنک کې څه کورونه روپې شته، دا بچي به سخوري سبا.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ هم تیر ورځ د مردان د وکیلانو پاتې ته راغلو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
وسو شیدان مجو او قاتلان نظام پر مربان دي، ډیر څنګه ډیر انټيليجنس ادارې دي، نو موږ دا واضح خبره دا کوم چې دا د دوی ناکامي ده، د ټول مسرانو دا خبرې کړې دي، ولې ازه که هر څه د ذمہوار دوی.
کسه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د ترګری په لړ کې په امنیتي ادارو نیوکی کوي، خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په کار ده د ترګری د مخ نیولو په لړ کې په یو بل باندې د نیوکو په ځای ټول قام د ترګری په ضد یو موټی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي په مردان او پیښور کې چاودنو د خبره په ډاګه کړه چې د دې هیواد د پوځ او ولسی حکومت هغه دابي بې بنیاد دي چې وایي په ترهګرۍ ضد جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د دوی په خبره تر هغه چې د پاکستان حکومت د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه نکړي، په هغه هیواد کې به د ناامنۍ پیښې دوام ولري. تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورټ کې.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د پوځ او ولسی حکومت د اداوي بي اساسه دي چې ترګرو لې عمله ماته کړي. د جمهور اسلامي مشر سراج الحق وایي کدا سیبین وسلوال به د جوګ نه وو چې جمعې پورز به یې په پیښور او مردان کې بې ګنا انسانان وجل.
او څنګه د فوجونو ترجمان اعلان کړی دی چې د شدګر دي ختم شو، دا د مردان او د کوټه واقعیت سره خبره علامت دی چې دا بدنی نه ختمه ده شان او واقعات او صالحات کیږي د مخکنه په ډېر لوی پیمانه باندې کیږي.
په کوم سهار چې وسلوالو په پیښور او مردان کې په حملو کې 44 کسانو وجل او لسګونه یې جوبل کړل، هم په دغه شپه د پاکستان وزیر اعظم ویل موږ د ترهګرو ملا ور ماته کړه او د فوز د مهنت او قربانۍ او لقبلا ترهګر لشکست سره مخ دي.
هم نه آج دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، پاک فوج کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے.
لدی لگ شب مخ کے د فوز ویان د لیفٹیننٹ جنرل آسم باجوا اویل چې په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په تر سره کولو سره یې پیښور او نور سیمې خوندي کړي. همدار څرګندونی د باجوړ جنسینا د حکومتي ګوند مسلم لیگونو پارلماني غړی شهاب الدین خان اهم کوي، خو نو موړې دا منی چې ترڅو د خ او بدو طالبانو پالیسی نوی ختم شوي نو تر هغه په بش پړتوګه د ترګری مخه نشینول کېدی او وخت نا وخت به د پیښور او مردان په چیر پیخي مخه ترازی. نو موړې وای د دوی د حکومت مجبوری او کمزوري دا ده کچېری د ټولو وسلوال ډلو پر ضد بغیر له توپیر عملیات پیل شي، نو ځنې طالب پله وډلې به په ملک کې اړې غړې جوړ کړي.
زما په خیال باندې د هر حکومت او د هر یو هغه باج کمزوریا نه وي، او دا څه ده چې یو سړی دې ته ورته تخوي او حکومت هغه یا دغه په څیر سکیورټی فورسز راپاچي دغه خلاف اکشن کوي، نو بیا هم دغه خلک راپاچي یو موټی کیږي په ملک کې.
که څه هم شهاب الدین خان ټوله ذمہواری د هیواد دننه په ځنو ګوندونو اچوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر تور پورې کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د دانشورانو، وکیلانو، زده کوونکو او پوهنتونونو له منځه وړو سازش روان دی. د دې په خبره ترڅو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسیانې نوی ختمی کړي، نو تر هغه به په پېښور، مردان، کوټه او کابل کې چاودنی کیږي.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د ښه او بد کې مونږه ډیسټینکشن کوو او فرق کوو، نو دا پالیسی چې کوم ده، دا خپله یو خودکش پالیسی ده. او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کیږي، اوس خو عام عوام باندې اچاسته دا د پښتنو نسل کوشي ده چې کومه روانه ده. د سرطان ډیزیز نه به نور ذمهوار کسوکي کوم کلیئر ویلي دي چې لکه مونږ دلته کې
مچرا گہور جاتوی چھ وز د فوز او ولسی حکومت لخوا یوازې د ترګری د لمین زوړو په اداو کار نکیږي. د دې په خبره ک په صحیح مانو کې د ترګری مخاونني ول شو، نو دا به د پښتون مېش ته سیمونه د پاکستان نور برخو ته اهم وغزيږي. یاد وی چې پاکستان فوز او حکومت په وار وار ویل دي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د بلوچستان تجارانو له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی، چې له وجې د تیرو دوه ورځو راهیسې دواړو ګاونډي هیوادونو ته صادرات نه دي شوي. د تجارت په وینا دوی دا ګام د پاکستان د بانکي نظام د ستونزو له وجې پورته کړی. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ د تجارت د اتحادیې مشرانو ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري و تجارت امر سوی دي چې هغه د ستمبر د لومړنۍ نیټ څخه د سټیټ بینک د ای فارم یا الکترونیک بینک نظام لاندې تجارت پیل کړي. د تجارت په وینا چې د ایران او افغانستان سره د بینکي تړون د نشتوالي له امله دوی د دغه دواړو ګاونډي هیوادو سره سم د لاسه د بینک د لارې تجارت نشي کولای، نو ځکه د جمعې د ورځې راهیسې تجارت بند کړی دی. په دې اړه نور حال د تجارت د اتحادیې یو مشر علمگیر دورانی و مشال ریڈو ته څه داسې بیان کړی.
سٹیټ بینک بای چې دا کوله چې اول خپل بینکینګ اسٹیبلشمنٹ د ایران سره کم چې ټرمز دی هغه اسٹیبلش کول، هغه بعد بیا دا شهر راځي. د دې فارم هغه زړه یقین لرم چې پاکستان د بلوچستان تجاران ټول څه غټ بینیفیشریز دي دا سیستم هغه نن ورځ کې دادی چې ایران سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته، د افغانستان سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته. نو چې بینکینګ چیلنج نسته زه څنګه آی فارم پروډیوس کوم؟ مطلب دا خو گورنمنٹ آف پاکستان کار دی چې اگر ولاړ شي. اور تاسو لپاره بهرانګي خبرې، تیر شپو کې دوی ایم او یو پوری سائن کړی دی، پاکستان سٹیټ بینک ورسس ایران مرکزی بینک.
دغه تجارت غوښتنه وکړه چې پاکستان د سم د لاسه د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې اړیکې ونیسي او یاد بیا د بلوچستان تجارت د ای فارم څخه آزاد کړي. په دې ترڅ کې د ایران سره تجارت کوونکی اجی فتح خان بیانځي وایي،
موږ په دې خوښ یو، دوی ماته بینک ډالر راکړي په 130 روپیا او زه په بلیک مارکیټ کې ډالر انسم بیا د دوبوی د لارې ساغه تور کوم په 108 روپیا، نو ماته 15 ډالر فائدہ ده، تاجر ته هیڅ نقصان نه دی. داسې پزرات تجاران دي به شرګار ولاړ دي، کنټینران روان دي په کراچي باندې، په بندر عباس باندې، یعنی د یوې ورځې څو نقصان دي. موږ دا غواړو د سرکار سره د دنیا سره د دې یو سیستم موږ ته را جوړ کړي، اول یو سیستم را جوړ کړي بیا دې په موږ عمل کړي، موږ دې ته تیار.
بل خو ته د چمن تجار وای چې مرکزی حکومت دغه ګام د بلوچستان د تجارو به پښتنې پورته کړی دي، نو راځي چې غوښو و نسیم اڅکزیته.
بارډر د چمن الا در معلوم دی، یو زمر ډیر لو مسله ده د بزنس په لحاظ باندې، یو چمر د بارس ته خاصه مالونه راوړو چې بیا افغانستان ته وړو، بیا د افغانستان کې مر د پاره کم مشکلات دي، یا پاکستاني اکسپورت کوو مر هغه ډیر په مشکلات باندې حالت دي، بیا چې مر دا کم لندین کاروبار کوو، کوشش دا کوي چې مثال هغه کاروبار چې وای ویني ودرېږي. مر نه دلته کارخانه سته نه فیکټریان سته، مر دا هغه روزګار دی د چمن بارډر دی.
د یادونه ورده چې په دې ورستوي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ څور لسورځي د چمن او سپین بولدک پوله تړل شوی و، چې له امله دواړو غاړو و تجارت په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په کراچۍ کې لمیشت افغان کډوال څخه ځینو یې خپل هیواد ته ستنېدل پیل کړی دي، خو ځینې بیا دغه کار ته له دې وجې زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره دوی وایي چې هیڅ نه لري. دغه کډوال په عین وخت کې شکایت کوي چې پولیس او نورې حکومتي ادارې یې ځوروي، خو د کډوالو د کیمپ یو مشر وایي د هیواد د نورو سیمو پرتله په کراچۍ کې د افغان کډوالو ستونزې کمې دي او دا چې ډېری یې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې میشت قندهار ولایت اوسیدونکي خانګل شاوخوا د 15 کالو راهسې دلته ژوند کوي او وایي چې دوی دلته خوشاله دي، لا بیرته تګ نه غواړي ځکه چې هلته هم له حالات سم نه دي.
پرون زه ورغلی مدد زما پارچې دلته را سره دي، دلته مو دا تنګه یو هلته وطن کې مو هم دغه سور ور باندې هلته هم دوام نه سوتلی، بیا نو مجبور یې کوم رکم نو څه چلو چې نو مو پرېږدي نو څه موږ څه چمو کو نو پاسې.
د کراچۍ د کډوالو په کیمپ کې د 10,000 نه زیات خلک میشت دي، خو د حکومت لخوا ورته د روان کال د دسمبر د میاشتې اخیری نیټه ورکولو په اړه اندېښنې لري او فکرمند دي چې که افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته به د دوی ژوند ګران وي. دلته میشت یو مشر رحیم الله د دغه اندېښنو په اړه وویل چې په وطن کې جنگ دی او دلته د پاکستان حکومت نه پرېږدي نو ځکه اتلل مجبوري ده، خو په کراچۍ کې خوشاله دي چې څوک نه تنګي.
پاکستان چې موږ پرې دي نو خو بیا موږ چیرته لاړ شو؟ یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یا موږ بندوبست وکړو چې موږ هلته ځای نه جوړ کړو موږ لاړ شو؟ اوس موږ موږ نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پرې دي، هلته جګړه شروع دي بیا موږ چیرته لاړ شو؟
د قندوز ولایت سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد وایي چې هغه دلته زیږیدلی، دلته لوی شوی او د دې ځای د ماحول نه خبر دی او خپل وطن افغانستان یې لا نه دی کتلی نو غواړي چې هم دلته پاتې شي.
خبره دا ده چې موږ لکه دلته د دې ځای لکه دې ملک بچی غټ شوی موږ د دې ملک لکه حساب کتاب موږ ته پته ستا چې دلته وګرځو لکه کار روزګار وکړو یو مزدوري وکړو نو حال ته چې یو سړی په پټو سترګو بوځي ما اوس دلته سفر کوي.
د کراچۍ په کډوالو کیمپ کې ځینې خلک د پولیسو نه هم تنگ دي، خو د غټولې ګیلې په کراچۍ کې د کډوالو د کیمپ مشر حاجی عبدالله ردوی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې یو شمېر کورنۍ تللې دي، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو سره سره د کډوالو د نړیوالې ادارې یا UNHCR نه دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې راتلونکي څو میاشتې موسم یخیږي، باید په دې ورځو کې د کډوالو ستونزې په نظر کې وساتي.
دلته خو تنګول الحمدلله فلحال نشته، څنګه چې په پیښور کې واقع وشو اوس دا خلکو بیریږي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته دغه بې عزتي او هغه د معامله چې په افغانانو ډیره سخته بې عزتي شو او دی په کراچۍ کې د افغانانو باندې نشي. غیر رجستر خو یعنی تقریبا په دغه دوه درې میاشتې کې درې نیم زره کسان لاړه، یعنی زه چې ماته معلومات شته او بغیر رجستر 1200 یا 1300 کسان تللی او بیا خو تله هر ورځ د دفتر او تقریبا 15 فاميلي 3 فاميلي 4 فاميلي ورځ تله.
د کډوالو د کیمپ سره نږدې د UNHCR یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا د رجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یو دفتر هم پرانسته شوی او دغه دفتر چارواکي وایي چې د اگست په میاشت کې شاوخوا 1.5 کورنۍ په خپل خوخه افغانستان ته ستنې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
لاغ رئیس چې له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی، په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم د کورونو کرایې لوړې شوې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي تر هغې چې افغان دولت د کډوالو لپاره منظم ښارګوټي جوړوي، راستنېدونکو کډوالو ته دې د سرپنا لپاره خیمې ورکړل شي. له جلال آباده د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوي، هر ورځ د تورخم له لارې له 1400 څخه تر 1500 پورې کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې اکثره یې په ننګرهار کې پاتې کیږي، خو ولایتي اداره لا هم د دوی د سرپنا لپاره لاس په کار شوي نه دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي په دولت غږ کوي چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د سرپنا غم دې په چټکه توګه وکړی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اوس چې موږ ګورو دلته د عدالت هم نشته، انصاف هم نشته، د قانون حاکمیت هم نشته، کرایګان هم ډېرې لوړې شوې دي او دا ډېر خلک دي چې راځي حتی د خیمې
د ولایتی شورا یو بل تنغړی اسرار الله مراد هم وایي:
هغه څوک چې یو دوه کور د ځان نه اضافه لري د هغوی کراګانې افغانۍ خوسکه په ډالرو کړي دي. زمونږ په مرکزي اداره او په ولایتي اداره دا غږ دی چې هغه منطقه چې هغه تاسو غواړئ ښارګوټی شي او دوی ته ډیزاین شي، مخکې د وخت وخت نه د دې نفوس شماري وشي د ته حداقل په چټکه چې توګه باندې یو پلان د څه ورشي چې حتی د سپینو خیمو غمرته وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
له مرکز څخه د کډوالو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ باندې د نړیوالو مرستندویو ادارو په ګډون یو پلاوی سفر درلود چې د دې سفر پر مهال کډوالو سره د نورو مرستو ترسره کولو ترڅنګ بیلابیلې سیمې له نږدې وسارلې ترڅو هلته د دوی دپاره څو خارګوټي جوړ شي. دوی هغه رپورټ له ولایت مقام سره هم شریک کړی دی او مرکز ته دغه معلومات انتقال شوي دي او موږ هیله مند یو چې د څو خارګوټو منظوري ډېر ژر راشي او کورنۍ چې اوس له کډوالۍ راستنې شوي دوی دپاره د اوسېدو مناسب کورونه جوړ شي.
یاد دی وي چې تېره اونۍ له پاکستانه د افغان کډوالو یو پلاوی د همدې ستونزو د حل په موخه کابل ته راغلی و او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د راستنېدونکو کډوالو ستونزې شریکې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو خوږی په پاکستانی دی نیشن ورځپاڼه کې د سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت غواړي پر ډیورنډ کرښه د دروازو تړلو او د افغان کډوالو له هغه هېواد په زور د وستلو په ترڅ کې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. خو د خټک په خبره د پاکستان دغه پالیسي به په هغه هېواد کې د میشتو بیلابیلو قومونو ترمنځ فاصلې لا هم ډېرې کړي. د دې مقالې مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
کارپو اپراسیا پټک لیکي په 2014 کال کې پاکستان او افغانستان د پولو تنظیم په نامه یو تړون وکړ چې لمخې به یې د دوه هیوادونو ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره نور 14 ځایونه خلاصول وو چې هدف یې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول او تجارت زیاتول وو. په دې تړون کې یو خبره دا هم شامل وه چې پاکستان به افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي او چې څوک د خبرو میز ته نه کینی پر ضد به یې کاروایی کوي. خو د پولو انتظام دغه تړون هغه وخت مات شو کله چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ناستې نه انکار وکړ او پاکستان یې پر ضد نه یوازې دا چې کاروایی ونه کړه بلکې خپلې مرستې یې ورسره هم جاری وساتلې. اوس مسله دا ده چې پاکستان دغه ناکامه او تش په نامه تړون د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي پرې زوروي. پاکستان داسې تاثر ورکول غواړي چې پر ډیورنډ کرښه په چمن، سپین بولدک، تورخم، انګورډه او داسې نورو ځایونو د دروازو بندولو یا امنیت ټینګولو یو هدف یې دا دی چې د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو خټک وایي د ډیورنډ پر 2400 کیلومتره اوږده کرخه باندې لږ تر لږه 225 د تلو راتلو دروازې دي، نو پاکستان به په کومه دروازه د ترګرو د تګ راتګ مخه نیسي؟ حقیقت دا دی چې پاکستان پر داسې وخت له افغانستان سره په یادو دروازو تګ راتګ بند کړو او د افغان کډوالو پر ضد یې کاروایانې تیزې کړې چې څه وخت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اوړي عملیات پیل شول. نو پر پوله د دروازو بندولو هدف د ترګرو مخنیوي نه بلکې په کابل کې په افغان حکومت فشار زیاتول وو. اپراسیا پټک وایي دا مهال د پاکستان دننه د افغان کډوالو د هر قسمه اسانتیاو مرکزونه ترل شوي او پر پوله د تګ راتګ په ځایونو له افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلن کیږي چې اسرائیل یې له فلسطینیانو سره اهم د کوي. خټک وړاندې لیکي د اسلام آباد دغه پالیسۍ پاکستان ته هم تاوان رسوي ځکه که یو خوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلن د پاکستان پښتانه خپه کړي نو بل خوا په سند او پنجاب صوبو کې د افغان کډوالو په سر کې د زرګونه پښتنو شناختي کارډونه بلاک شوي او د پولیسو لخوا هم نیول کیږي. خټک په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان دننه له پښتنو سره د کیدون کې دی غیر انساني چلند پر ضد په پښتنو سیمو کې مېشته ټولو غټو سیاسي ګوندونو غږ راپورته کړي او دوی پر دې عقیده دي چې د پاکستان پنجابي اکثریت پوځي اسټابلیشمنت خپل د خطر ډکه افغان پالیسی بدل نه کړه، نو له دې سره به په پاکستان دننه د قانونو ترمنځ فاصله زیات شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین یوونی مبه بجه شو د نسی اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورونو چار وزیر چودری نثار علی خان ادا کړی چې ترګری ختمې دوته نستې د خو وسلوال په مکمل توګه نه دي ختم شوی. چودری نثار علی خان د مردان کچرو د بری درستو پرون د سیمې دوره وکړه. خبريالانو ته ویل چې د وسلوال ملایې تر ډیره ماته کړې ده. الته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان ترګری سره جګړه کې پاتې راغلی دی. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مشال ریډیو ته وویل نن سهار دا بس د کندهار څخه کابل ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله عبدالله د تعلیم د روسي په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډه کې په دینی عالمانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره دې هلې سلې وکړي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو رئیس نصر علي کاته د نامعلومه کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان سلیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نصر علي تېره ورځ د نامعلومه کسانو لخوا لومړی تختول شو، وروسته د دویمې انومینی په سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د دښمنیو ختمولو په مخه کومې مادې ته د رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. ولسمشر اوباما نن د چین په ښار هانګ شو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو واشنگټن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړې دي. دې د خبرې په چین کې کړې دي. او د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کی کې له سلو څخه زیات وسلوال وژل شوي او یا زخمی شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پیښور کې او په مردان کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د مردان په کچارو او د پیښور په ورسک کې کریسچن کالونی کې ځانمرګي بریدونه دا ښایي چې د ترخګرۍ خلاف د جنگ باوجود هم ترخګرۍ ختمه نه ده او د کام لپاره دا یو سنجیده چیلنج دی. ادارې وړاندې لیکي لدې وړاندې په کوټه کې په وکیلانو باندې برید وشو او بیا په اقلیتی برادری او په مردان کې په وکیلانو باندې حمله وشوه چې لکه بلې ښکاری چې وسلوالو نوې کړن لار خپل کړې ده او نوې مقصدونه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي ته د پیښې ذمہواری د وسلوالو جماعت الاحرار قبول کړې ده او دا هغه ډله ده چې کله حکومت له وسلوالو سره مذاکرات کول نو هم دې ډلې ماحول خراب کړی وو. ادارې اخري کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت او عسکري مشروري سره کینی او په مکمل اتفاق سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړي چې وسلوال بیا سر راپورته نکړي او چې د هغه قوتونو لاسونی سي چې په دې پیښه کې ککړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورس پانه خپل ادارې کې لیکي دور زیوړان دي د متحده قومي موومنت او الطاف حسین پر ضد په قومي اسمبلی کې مزمتي قرارداد په متفقه توګه منزور کړي شو او په دې کې خبره دا و چې د دې قرارداد د متحده قومي موومنت مشر فاروق ستار هم رستا وکړه. ادارې اخري کې وایي د حکومت لخوا د الطاف حسین پر ضد مزمتي قرارداد به پورا نوي باید چې له برتانیې د حکومت نه د پر ضد کاروائی غوښتنه وکړی شي او که برطانیه الطاف حسین ته واګې نشي اچولې نو بیا په کار د چی پاکستان ته پلاس ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ماشومان لپاره د غیر خیر خګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ختمولو لپاره ماشومان ته د ستنو لګولو ستراتیژي کامیاب ختلې. بلخ رویټرز خبرې جانز د خوړو نړیوالې ادارې پر هغه اندېښنو لیکنه خبره کړې چې وایي د مالی مرستو د کمښت له وجې ښایي په افغانستان کې خپل پروګرامونه جاری ونه ساتي. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی له ګلیا زاور.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل ویبپاڼه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د ګوزن ناروغي ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په هغه هیواد کې د خاریو پوسنډو او کلیوالو علاقو کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د ساسکو ورکول یو لوی ستونزه وه. د دې وجه ناسمې انګیرنې او مذهبي عقیدې وې، خو په دې وروستو کې د پولیو ضد ستنو یا انجکشن لګولو سره دا ستونزه حل شوې ده. یونیسف اداره وایي د پولیو ضد ستنو سره د دغې ناروغي ختمولو په لټ کې ډېره مرسته کړې ده. هغه کورنۍ چې په خوا یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو څخه انکار کوو، خو اوس په رضامندۍ سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي. د ادارې په وینا په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کوششونه کوي. په هغه هیواد کې په 2016 کال کې د پولیو ډېر زیات ناروغان ثبت شوي ول، چې د دې وروستو د پاکستان حکومت او نورو مرستندویه ادارو د دغې ناروغۍ ختمولو لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړه. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په افغانستان کې ټاکل شوي پروګرامونو ته دوام ورکولو په اړه باور نه لري چې بشپړ بشي. یاد اداري د دې وجه په منځني ختیځ او افریقا کې بحرانونه خودلې دي. خبري اجانس لیکي د خوراک نړیوالې ادارې مشر اتی ترین کاوزن د کابل څلور ورځني سفر په ترڅ کې خبرونه ته ویلي چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره لیدلي او ورته ویلي چې مرستو ته دوام ورکړي. د هغې په وینا د خوراک نړیواله اداره په افغانستان کې له 1993 کال راهیسې کار کوي او سږ کال د مرستو پروګرام کې تر 50 میلیون ډالرو کمښت سره مخ دي. د دوی په خبره له پاکستانه د کډوالو ستنېدلو لړۍ هم تنده شوې ده. خبرې جانس لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له وجې یاد ادارې په عارضي توګه خپلې هلې ځلې ودرولې، خو تر ټولو لویه مسله د پانګو یا فنډونو کمښت ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف مړی پرون په غیواد کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې خاور ته وسپارل شو. د ازبکستان حکومت د سپتمبر پر 2 ویلیو چې اتاویا کلن ولسمشر د مغزو رکش لیدو له کبله مړ شوی دی. دغه د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یو ورځ وروسته ترسره سو. په دغو مراسمو کې د یو شمېر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. د غرض د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم و، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي ټلویزیون د کریموف تابوت وشود چې په ملي بیرغ پوښل شوی و او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلناره چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بنده وه، په دغو مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وویشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا 10 میلیونه نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون لمخې کچيري ولسمشر مرسي او یا د یوې ناروغي لکبل ونسي کولای چې خپل دند پر مخ یوسي، نو د دې واد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشر چاري سمبالوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږي پیغام استولی او د کریموف مړینه هغه واته ولوي ځای بلل ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جن پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پانو په خبرولو سره خوشینه شو دلې ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ دیرش مسافر وژل شوي او د 25 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. په پیښه کې ډیری وژل شوي او ټپیان شوي کسان سوځېدلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ راکوي.
دغه پیښه د کې کندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وایي چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو 303 موټر چې له کندهاره کابل ته پر لارې وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روانو ټکر کړي. د والی په خبره د ټکر په دغه پیښه کې شپږ دیش مسافرین وژل شوي او تر 25 نور ټپیان او سوځېدل دي.
نن سهار وختي بل واقع پیښه شو دی، میوان بس ترانسپورټ او یو ټیلر تر مابین تقریبا د شلو 25 شاوخوا کې زخمیان لرو. دی واقع څه چې دا کې وی سي اسل دي او د شپږ دیش تن په شاوخوا کې شهیدان دي چې په ویکی به څنګه شپږ کسان او یوسدونه به شي او یا په تر څو دي.
که څه هم تر وسه د پیښې لات نه دي معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه به احتیاطي خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانين تر ډیره حد نه دي عملي سوي او له بلې خوا د وسایط چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د شهودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دوو بجو،
حجره
په تمه نټه د پاسه دوو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
افغانستان د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد رسنیو ته ویلي د افغان ګډو ځواکونو د څوارل ستندر په نوم تصفیهوي عملیات په کندوز کې په ستره بریا سره پای ته رسولي دي. نوموړي همدارنګه د کندوز په کچا د طالبانو د ځپلو په هدف د 15 ستندر په نوم د تصفیهوي عملیاتو د دویم پړاو د پیل خبر هم ورکړ. په دې اړه رپورت زموږ له همکار اجمل آرین څخه.
په کندز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د 15 تندر په نوم د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلودو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د 14 تندر په نوم عملیات په کندز کې په بشپړ توګه پای ته ورسوه او په پایله کې د کندز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. مراد زیاته کړه،
ما یی عملیاتی که امروز معاینات جنز
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلو چې حالت موږ خپل هدف ټاکلای دی او غواړو چې خپل ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوو او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نموړي د خبرو پر بنسټ چې ډیر ژر به کندز د سولې او د امن کور په نوم بدل کړي، څو د دې ولایت خلک وکولای شي د کندز هر کلی او هر ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ما بری مردمی کندز اطمینان میتم کی
د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې ساش کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمنځي او زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښۍ ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیاوی چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل،
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره وچی خلک هغه مړه ورته خوشبین نه دي، په دې سي تر اوسه پر حکومت سي جدي اقدام نه دی کړی. بیا هم د خلکو هیله هم دا ده چې د اختر پر رسیدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي، تر څو د کندوز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندار توګه ولمانځي.
مراد د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1815 زون قومندان، د پامیر د شلمې فرقې قومندان، د کندوز د امنیت قومندان او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
او سرودونکو تړون پروگرام تاسو ته درورو چې د خبرونه زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي. په نننۍ خبرونه کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د موقعیت، دغلته د اوسیدونکو د پښتنو د بیلابیلو قومونو د هغې د ژوند ځواک په اړه معلومات اوري.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پیل کې به د مردان د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د مردان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیا داسې بیانوي:
مردان یو تاریخی حیثیت لري، او مغرب ته دی نوخار ضلع ده، مشرق ته دی سوابع ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دي هغه راځي.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی شار دی.
مردان په خپل یو ښار دی، او د دې کې نور ښارونه نشته. دې کې چې کوم دي نو ګیر چاپېره خوشا مضافات کلیوالې علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي، تورو، مایار، ګړی، بغداد او ګجرو ګړی او تخبه او د جمال ګړی او د کاټلنګ او د سکری او د میاخان څنګه.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په مردان کې خو خاص کوم دین مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي، یا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. دا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شوی د دیو له پناه ورکړې وه، هغې دلته آباد شو. یا مومند پکې ډېر زیات آباد دي. دا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف، مندل، خټک او مومند، دا پکې ډېر دي.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وایي:
هند د تقسیم سره چې کوم دی، چې دلته کوم هندوان یا سیکان آباد وو، هغې خپلې ګوردوارې او مندرونه شار پرېښودل او ولاړل، خپل کورونه شار پرېښودل او ولاړل. نو اوس پکې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي، یو په بابو محله کې ده، یو په بوټیا محله ورته وایي. دا بوټیا محله چې کوم دم د یو هندو په نوم باندې پاته ده، هغه شانت شنکر بازار دی، په مین بازار، مین بازار کې دا هغه شنکر چې کوم دی. نو یو کلیم پکې شته د کاټلنګ په لاره باندې.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په دې اړه د دې سیمې له یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وغږیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نورو پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلی دي، او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردان یې پرې ښکلی کړی دی.
څنګه چې د پښتنو د ټولو ځینو کې مختلف داسې
خوشحالی په موکو باندې پروګرامونه کیږي دغه شان په مردان کې هم هغه قبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه دلته کې موجود دي
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالی کوي نو انداز یې څه وي هغه وایي
دلته کې دغه تړونه دغه خوشحالۍ ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجره کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورنو کې دننه کوي او باقاعده په کورنو کې دننه هم چې کوم دی نو هغه پخوا به خو تمبل وي بیا به د بانې وي اوس چې کوم دی نو نوی میوزک یا سی ڈی گانې لګولي وي غټ غټ سپیکرې لګولي وي هغې سره دغه کېږي او یا چې کوم دی نو لوکل چې کوم دغه زنانه وي چې هغې کسبګر ورته موږ وایو هغه راځي او هغې هغه ډبامې ځان سره وړي او هغې هغه ډبامې وکړي او هغه جنکۍ ورته خپلې لوبې هم وایي او ورته کوم دی بوډاګانې جنکۍ ټولې ګډې وړې ګډې دي په هغې کې
حمایت الله مایار وای په سیمه کې له لسیزو روانې بدابنې د مردان ټولنه هم ډېر اغېزمنه کړې ده
نولس سوه یو کم اتیا نه چې کوم د افغانستان مسله وشول او جهاد دلته ګرو ټومبل شو جهاد راغی او د جهاد لپاره مخصوص آلات جوړېدو لپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې دفاع یا د عربو دفاع د پیسې او ډالر راتللي او دلته کې دغه رنګه تبلیغات کول نو هغې سره ضرور په معاشره کې دا خبر راغلی دي بیا د کشمیر په حواله باندې چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغې دغه د جهادي خبرې خپروي او یا چې کوم دی عام میوزک او عام چې کوم زمونږ کلچر او کلتور زمونږ روایت چې کوم دي په هغې باندې د اسلام په نوم باندې حملې کول دغه شان د پردې په حواله باندې دغه شان د هلکانو او د جینکو د ناستې په حواله باندې دغه شان په سکولونو په کالجونو کې چې کوم مخلوط تعلیم دی هغې په حواله مختلف قسمه د شاګردۍ د وجې مصیبتونه راتېښتي
نموړی وای هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کیږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوصو ډلو د مقاصد لپاره استعمالېږي
سخګیر او انتها پسندي او فاندامنټالیزم او بنیاد پرستی په دغه حواله باندې هم سیوا شوی ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغې د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي په کار ده چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغې ته ښکاره کیږي او هغې په خپل ځاله بدماشي کاي مول شي او خپل زور پہ کاي مول شي په معاشره کې هغه اړخونه هغې په معاشره کې د هغې ډېر تبلیغات کوي او د هغې چې کوم دی عملي کول غواړي
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کوو فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري ایډوکیټا فرزانه جاوید وایي
زیاته مسلې چې د نو هغه د زنانو سره دا ده چې هغه واضح شوي ده چې ذهنو کې یاده چې خلکو سره چې دا هغه ژوند الزخنی الله کړی شو چې د نو پاره کې سیوا شوي ده او د هغه نه علاوه چې د نو هغه باندې تشدد کیسې نه چې د نو هغه نن سبا مونږ ته ډېر زیات راځي هر یو وکیل سره نن سبا خزو په حق لکنی نو د شلو او د دیرشو نه زیات کیسې نه دي
دوای هلته نه په کلی کې او نه هم په شار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار و
نن سبا چې دی نو دا په کلو کې هم دغه دی او په خاریو کې هم دا دی یوازې دا نه وی چې جنکی چې دی نو هغه به تعلیم دی په کلو کې ناغي سره دا مسله ده بل د چې په خاریه کې کم تعلیم یا په جنکی دی نو هغه سره هم دا مسله ده
نو دا زیات تر کې نه ځوړو دی نو چې دا حالات سي نو موړی وای چې هلته د کورنۍ او مسلو د هواري لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغه کې هم یوې میرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی
چې مصالحاتي کمیټې جوړې شوې وي خو په هغه کې د ښځو شمولیت خو نشته البته هم سړی ناشتي سړی چې به نه خو د زنانو د پاره یو مناسب فیصله نشي کولی پکار خدا دی حکومت لا چې مصالحتي کمیټې کې هم چې د زنانې پکې یو زنانم پوره وا نو دا به ډیره زیاته خوا او یو زنانه که داغې څه مسله مصالحتي کمیټې کې راتلا نو هغې به ورته ښه حل ویل شو او هغې به ډېر ښه فیصله کول شو
ایډوکیټا فرزانه جاوید وای دوی په خپل سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي خپرولو لپاره هلې ځلې کوي دا وای پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي.
یو ماشوم بیمار شي، یو زنانه بیمار شي، نو تاسو وایي چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو، نو زنانه ډاکټرې خوده سینه جوړی دي جنا، زنانه ډاکټرې باندې چا سبق ویلی، مور او پلار دې سبق ویلی، نو هغه ډېر بې مقام ته راغلی. که زه اوس وکیله یم او تاسو سره دا دې نن زه خبرې کوم، نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دی، ما باندې سبق ویلی دی، نو زما ابدي ته دا میسج دی، دا پیغام دی چې تاسو په خپلو لوریانو باندې سبق ووایئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان مرستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د صوبې له زرخیزو سیمو څخه ده. نوموړی د خپل سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو په اړه وای.
زمنګ په مردان ضلع کې او غنې او تماکو دي، او باقی دا غنې له جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي. دا چې زونه دي خو زمونږ زیات دوه چې کم کیش کرات مسود دي، نو هغه یو غنې دي او یو دغه د تماکو دي چې په هغه باندې زمونږ د ژوندګۍ او د زمیدارو کاشکارو د بودوباش او د ژوند ټول مسله هغه سره تړلې ده.
نعمت شاه روغانی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ شته، خو هغوی یې په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي.
تماکو کپنۍ دي دي، دلته دوه ملټي نیشنل کپنۍ دي، دوی اوس وړې کپنۍ جوړې شوې دي د تماکو، هغه د دې علاقې خلکو جوړې کړې دي. نو هغې باندې موږ خلکو ته ډېر سهولت، ځکه چې ټول هغې کمپټیشن کوي او هغه وړې کپنۍ چې کمې دي نو هغې ډېر کوآپریشن کوي چې دوی کم تماکو نه اخلي، هغه هغې واخلي او هغې د خلکو سره ډېر لوی لاس کوي او ډېر لوی امداد کوي. او باقي د هغې نه علاوه دا دی چې د ګڼو میلونه دي په مردان کې چې کم دی دوه میلو معمولی
نعمت شاه روغانی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تمباکو او غنی دی، خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزی حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوری او ضرورتونه په پام کې نه نیسي. نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نور ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي.
زموږ خلک کالی خرڅوي، کور خرڅوي، مکه کانال مرلی هغه خرڅوي او بعض ملتانه کوي. ته یو کم خلک دي هغه خلک چې قیمتي خلک دي، هغه زمونږ ډېر قیمتي خلک دي چې هغه د زمینداري او د مزدورۍ او د محنت خلک دي. هغه دوبۍ لاو، سعودي عرب لاو، نورو چې کوم دی عرب اماراتو ته، نو خلیجي ممالکو ته ځي، د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه ځي. او دلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې هغه ټول هغه کمزوري خلک او بیکاره خلک پاتې کیږي.
نومیالی د دغه سیمه
څېړونکی یو لیکوال ډاکټر زبیر حسرت وای په مردان کې د تیرو سوو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي. نموړی د یو څو نومیالیو یادونه داسې کوي.
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او د سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی. په هر وخت د مغول په وخت کې تاسو وګوره د ډېر سرداران او نوابان او زاګیردار یا دا خلک چې کوم دي، نو هغه ملک حمید او ملک کاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا، دا ټول چې کوم دي زمونږ سیاسي شخصیت هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي، زمونږ سماجي مشران هم دي، زمونږ بادشاهان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي. شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا چې خان لالا باندې مشهور دی او ډېر لوی خدای خدمتګار.
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړي دي چې څوک سترګې پرې نسی پټولای.
په زړو شاعرانو کې د سید حسین بابا خبر چې کوم دی، د اخوند رضا بابا په اولاد کې راځي، هغه په ګړې کې دی، نزدې زمانه کې عبدالرحمن ثانی هغه یو ولسی شاعر او رحمان بابا د مکتب فکر شاعر او شاد محمد خان هغه لوی شاعر تیر شوی دی. لاله شانتی اصغر لاله یو مترقی شاعر دی. ګرګو هر سید یو ډېر مترنم او مینهناک او د امن شاعر دی. لاله شانتی انیس شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللی شي او دغه شان ته ډاکټر اسرار د مردان دی، محمد اقبال اقبال د مردان دی، خان بهادر حسرت د مردان دی، عبدالواحد کلندر د مردان دی، ډاکټر محمد امین حماسر د مردان دی او دغه شان ته نومور رام نگار نور بشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه